حق آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن سه شنبه ده د 1999 کال د دلوی د میاشتې نهمه ده چې د 2019 کال د جنوري د میاشتې 9 کېږي. د خبرونې په پیل کې لومړی به د خبرونو لنډیز واوري.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هڅونکې دي. جمهور رئیس ترامپ د فبروري په میاشت کې ملت ته وینا کوي او د امریکا جمهور رئیس د وینزویلا د تیلو په کمپنۍ بندیزونه لګوي.
تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې په کندوز او مزار شریف کې ماشومان او تنکی ځوانان هیله لري چې جګړه ختمه سي.
خو که په وطن کې جنگ نه وي او لږ آرام شو نو کېدای شي چې د کار ترڅنګ ښوونځي ته هم لاړ شي.
د تیرو درو ورځو راهیسې په خوست کې صرافانو د احتجاج په توګه صرافۍ تړلې دي.
زه په منډۍ کې قرضدار یم، د قرضدارو د لاسه زه کاروبار نشم کولای.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا راپورټ هم لرو چې د امریکا حکومت د وینزویلا د تیلو پر دولتي شرکت بندیزونه ولګول. خو اوس په دې ساعت خبرونه زیبا خادم او سید سلیمان آشنا تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د متحده ایالاتو د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات هڅونکې دي. پاتریک شانهان د خبرې د دوشنبه په ورځ په پینټاګان کې خبریالانو ته کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي تادامیچی یاماموتو ویلي دي چې د سولې بهیر باید هر اړخیز او د افغانستان حاکمیت په درناوي ترسره شي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې ټینګه او دایمي سوله وخت غواړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې یاماموتو د خبرې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب سره په غونډه کې کړي دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان او د ناتو عمومي منشي سټولټنبرګ د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو په حق له سرګندونو نه ډډه وکړه، خو وایي چې په افغانستان کې نړیوال عسکر د سولې د زمینی د برابرولو لپاره ډیر دي. د ناتو عمومي منشي سټولټنبرګ ویلي
فکر کوم اوس له وخت مخکې دا چې وړاندوینه وکړو، ځکه موږ باید اوس د دغه هڅو ملاتړ وکړو چې د حل د یوه سوله ییزه لار پیدا کړو.
د امریکا د دفاع موقت وزیر پاتریک شانهان په پینټاګان کې ویل چې نړیوال امنیت او په افغانستان کې نړیوال عسکر امریکا ته د ناتو د عمومي منشي د سفر د اجنډا مهمه موضوع ده.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان زیاته کړه
اوس مهال راپورونه ډیر حساسون کې دي او د بهرنیو چارو وزیر او خلیلزاد کولای شي په دې اړه څرګندونه وکړي.
خاغلی خلیلزاد نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې طالبان یې هڅولي څو د افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د ده په وینا افغانان باید د ستونزو حل په بین الافغاني خبرو کې ولټي. خو جمهور رئیس اشرف غنی هم پرون د طالبانو وغوښتل چې د حکومت سره خبرې وکړي. جمهور رئیس غنی وویل
زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي، خپل افغاني اراده تمثیل کړي او د افغانانو غوښتنو ته لبیکوی او دولت سره جدی مذاکرات پیل.
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنی چارو خاص استازي زلمی خلیلزاد ویل چې غټه اندیښنه یې په افغانستان کې ناامنی او بې‌ثباتی ده او د افغانستان د حکومت سره په ګډه کار کوي چې د اوربان په باره کې هر اړخیز توافق وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوانی سرپرست وزیر او پراتلونکو انتخاباتو کې د جمهور رئیس غنی اول مرستیال امر الله صالح د زلمی خلیلزاد د ورستیو سرګندونو په عکس العمل کې ویلي دي چې د سولې کلی په کابل کې نه بلکې په راولپنډۍ کې ده. د سولې د پاره عزم او اراده تل په کابل کې و، خو د سولې کلی تل د پاکستان د پوز په مرکز راولپنډۍ کې ده. امر الله صالح ویلي افغانان متجاوز نه دي بلکې تل قرباني شوي دي.
او د ایتالیا د دفاع په وزارت کې وی منبی ویلی چې د افغانستان د خپل قواو په ایستلو غور کوي. د رویټرز خبری اژانس د ایتالیا د دفاع وزارت د دغه منبی د قول راپور ورکړی چې د ایتالیا د دفاع وزیر الیزابت ترینتا د پاوز د قومندانانو غوښتنه کړې چې د افغانستان د ایتالوي عسکرو د ایستلو لپاره په پلان جوړولو کار وکړي. د دې منبی په وینا کېدلی شي په 12 میاشتو یا یو کال کې دغه پلان بشپړ شي. د ایتالیا د دفاع وزارت په وینا اوس وخت 900 ایتالوي عسکر د ناټو د قاطع ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي.
د کونړ چارواکو ویلي دي چې د افغانستان خاصو قواو بیګاش په د مانوګي ولسوالۍ د خلقلام په سیمه کې په عملیاتو کې د طالبانو مهم قومندان نجم الدین لخپل دوه نور ملګرو سره وژلې او د هغه یو ملګری ژوندې نیولې ده. د کونړ د والی نطاق غنی مصمم امریکا غکتو ویل چې قومندان نجم الدین مخکې د داعش د ډلې مهم قومندانو خو په دې وختو کې بیرته د طالبانو ډلې ته اوښتی و.
او د سیمې په نورو خبرونو کې د پاکستان سترې محکمې دغه ایساوي خزه د خوشی کولو پاکله د خپلې فیصله دفاع کړې ده چې په 2013 میلادي کال کې اسلام ته د سپکاوي په تور په مرګ محکومه شوې و. قاضي القضات آصف سعید کوسا نن د سیشن به پرز د سترې محکمې فیصله اعلان کړه. سترې محکمې د سخت دریزو مسلمانو رهبرانو عریضې رد کړي دي چې د محکمې نه غواړي هغه فیصله بیرته نافذ کړي چې آسیا بیبي په مرګ محکومه کړې ده. په تیر کال کې د محکمې حکم چې د آسیا بیبي د مرګ سزا یې رد کړې وه د دې سبب شو چې د پاکستان د تحریک لبې ګون دغه سخت دریز اسلامي سیاسي ګون په تشدد او احتجاجونو لاس پورې کړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. د امریکا د ولسی جرګې رئیس نانسی پلوسی جمهور رئیس ټرمپ ته بلنه ورکړې ده چې د فبروري په میاشت کې د ولسی جرګې نه د کانګرس نه ملت ته وینا وکړي. مېرمن پلوسی په یو رسمي لیک کې له جمهور رئیس نه غوښتل چې د کانګرس له مشترکې غونډې مخکې د فبروري په 15 نیټه ملت ته وینا وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند سارا ساندرز وایي چې جمهور رئیس نه غواړي چې حکومت بیا بند شي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي
The goal is border security and protecting the
هدف د سرحد امنیت او د امریکایانو خوندیتوب دی. دیموکراتان درې اونۍ وخت لري چې په خنیت سره خبرې وکړي او په دې یو قرارداد هوکړه وکړي چې معقولي او ستونزه هوار کړي څو موږ بیا زړه لار تکرار نه کړو.
د امریکا د فدرال حکومت ادارې د شپږ دیش رزو بندیدو نه وروسته تیره هفته پرانستل شوې. جمهور رئیس ترامپ د سرحد امنیت په هدف او د دیموکراتو مذاکره کوونکو لخوا د یوې لایحې د برابرولو لپاره حکومت د دریو هفتو بودیجه منظوره کړه.
او د جمهور رئیس ترامپ حکومت د وینزویلا د تیلو په دولتي کمپنۍ باندې بندیزونه لګوي. وی زکه دا کار کوي چې د وینزویلا د خلکو شتمنۍ خوندي وساتي. د دې خبر تفصیل د شافیه سردار ناور.
د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د دوشنبه په ورځ وویل د وینزویلا ولس کافي ځپل سوی دی او اقتصادي مشکلات لري او دا د جمهور رئیس نیکولاس مادورو او د هغه د رژیم د لاسه پیش سوی دی. جان بولتن وویل
مونږ د وینزویلا د تیلو پر شرکت بندیز اعلان کوو. د تیلو هغه شرکت د دولت لخوا اداره کیږي.
نننی اقدام شي چې دوی د وینزویلا د خلکو شتمنۍ نور نه سلوټولای. د دې اقدام په اساس به په امریکا کې د وینزویلا په هر دولتي شتمنۍ بندیز ولګول سي. امریکایي شرکتونه او امریکایي اتباع هم د وینزویلا سره دا بزنس نه مني. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
په چین کې د خارجي ژورنالیستانو یو خبری سرویخي چې په دغه کمونیستي ملک کې د کار شرایط په 2013 کال کې بيخي خراب شوې دي. د خارجي خبريالانو د 109 کسیز کلب قریب نیمایي کسانو د دې سروې سوالونو ته ځوابونه ویلي دي او ویلي دي چې دوی تعقیب شوې دي او د 90% نه زیاتو کسانو د خپل ټلیفونونو د مسؤلیت په اړه کې اندېښنه ښودلې ده. د دې سروې قریب څلورمه برخه پویدل چې مقامات د امن نظارتي سیستمونو په وسیله تعقیبوي. زیاتره خارجي خبريالان د چین د شینجنګ په ایالت کې د دې سنځو سره مخ دي.
او د هوای د پنوم باندې د چین ستر مخابراتي شرکت د امریکایي څارنوالانو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دغه شرکت په مالی چارو کې ټاګي کړي ده او د امریکا مانوي مالکیت اغلا کړي ده. چارواکو په ویلامي کې ویلي چې دوی کوم سرغړونه نه ده کړي او بلاخره به د امریکا محاکم هم دې نتیجې ته ورسیږي. په نیویارک کې وی محکمې پرون په هوای شرکت د دغه شرکت پر مالی مشري او دوه نور غړو تورونه ولګول چې د ایران سره په معاملو کې د امریکا له بندیزونو سرغړونه کړې ده.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونه کې هم اوریدل چې د متحده ایالاتو سرپرست دفاع وزیر وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات هڅونکي دي. پاتریک شانهان دا خبرې د دوشنبه په ورځ په پینټاګان کې خبري اعلان وکړې دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچی یاماتو وایي د سولې بهیر باید هر اړخیز او د افغانستان حاکمیت په درناوي ترسره شي. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې تل پاتې سوله وخت غواړي. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې پر خپل فیسبوک پانه لیکلی چې یاماتو دا خبرې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب سره د خبرو په محل کړی دی. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق په چوکاټ کې له افغانستان څخه د امریکا شاوخوا 14,000 عسکرو وتل هم شامل دي. په بدل کې به دغه ډله له تاوتریخوالي لاس اخلي او ترهګرو ته به پټ ځایونه نه ورکوي.
زموږ لومړیتوب په افغانستان کې د جګړې پای ته رسول او په دې ډاډه کېدل دي چې په افغانستان کې ترهګر بیا اډه جوړه نکړي.
د امریکا د دفاع موقت وزیر پاتریک شانهان او د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه له څرګندونو ډډه وکړله. وایي چې په افغانستان کې نړیوال عسکر د سولې د زمینې د برابرولو لپاره حضور لري.
فکر کوم اوس له وخت مخکې دا چې وړاندوینه وکړو، ځکه موږ باید اوس د دغو هڅو ملاتړ وکړو چې د حل د یوه سوله ییزه لار پیدا کړو. موږ په کلکه د دغو هلو ځلو ملاتړ کوو. زلمای خلیلزاد متحدینو ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. موږ له امریکا سره په تماس کې یو او زموږ د پوځي حضور هدف سیاسي حل لارې ته د زمینې برابرول دي.
د امریکا د دفاع موقت وزیر په پنټاګون کې ویل چې نړیوال امنیت او په افغانستان کې د نړیوال عسکرو حضور امریکا ته د ناټو د عمومي منشي د سفر د اجنډا مهمه موضوع ده.
اوس مهال راپورونه ډیر هڅونکي دي او د بهرنیو چارو وزیر او خلیلزاد کولای شي په دې اړه څرګندونه وکړي.
ښاغلی خلیلزاد نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې طالبان یې هڅولي ټول افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د ده په وینا افغانان باید د ستونزو حل په بین الافغاني خبرو کې ولټوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم پرون له طالبانو وغوښتل چې له حکومت سره خبرې وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي، خپله افغاني اراده تمثیل کړي او د افغانانو غوښتنو ته لبیک ووایي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي.
د طالبانو مشرتابه د افغان حکومت سره مستقیمې خبرې اترې رد کړي او افغان حکومت یې د امریکا لاسپوڅی حکومت بللی دی. د امریکا پخوانی سفیر جیمز دابنز وایي دواړو غاړو دا منلی ده چې دا جګړه د حل پوځي لاره نه لري، خو په سیاسي لارې کې هم خنډونه شته.
لومړی، آیا طالبان غواړي چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي او جګړه بنده کړي؟ دویم دا چې آیا د افغانستان د حکومت سره په خبرو کې د راتلونکي حکومت په څرنګوالي باندې موافقه ته رسیږي؟ او دریم دا چې آیا دغه هوکړه به عملي شي او که نه؟
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي خلیلزاد ویلي چې عمده اندېښنه په افغانستان کې ناامني او بې ثباتي ده او له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي څو د اوربند یو هر اړخیز توافق ته ورسیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، په دې ورځو کې چې د متحده د امریکا د متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په اړه خبري جریان لري، په کندوز او مزار شریف کې هم ماشومان او تنکی ځوانان هیله لري چې جګړه ختمه شي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
په افغانستان کې د سولې او جګړې ختمولو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې دوام لري. ډیر خلک په دې هیله دي چې په نږدې کلونو کې به جګړه ختمه شي او دوی به په سوله کې ژوند وکړي، خو تر بل هر چا ماشومان او تنکی ځوانان چې په بازارونو کې کار کوي او یا هم زده کړې کوي د سولې لپاره زیات امیدونه لري. دوی وایي چې د سولې پر اطلو سره به ورته د زده کړو زمینه برابر شي او ذهنونه به یې له تشویش خالي وي، نو په زده کړو او کار کې به پرمختګ وکړي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي چې لا هم زده کړې کوي داسې وایي.
که چیرې سوله راشي موږ ځوانان کولای شو چې په آرام سره زده کړې وکړو، درسونه ووایو او کار وکړو. د ځوانانو لپاره سوله ډېره مهمه ده، ځکه ځوانان کولای شي چې په آزاد سره درسونه ووایي بغیر کوم ویرې څخه. د سولې د راتګ سره به ځوانان په خپل هېواد کې په کارونو مشغول شي او د نورو هېوادونو د تګ نه به راوګرځول شي، او کوم انرژي چې دوی په نورو هېوادونو کې مصرفوي د نورو هېوادونو د پرمختګ لپاره هغه به په خپل هېواد کې مصرف کړي او هېواد د ودانولو لپاره به ډېر کار وشي.
سوله موږ ته یو ضرورت دی، موږ ځوانان سولې ته ضرورت لرو. موږ سولې کې کولای شو په آرامه ذهن زده کړو. که سوله چیرې نه وي ځوانان ته پام لرنه نه کېږي، ټول هغه انرژي چې وي هغه به په جنګ مصرفېږي. په سوله کې موږ کولای شو خپل هر هیلو ته ورسېږو. موږ ځوانان ورته ډېر خوشحاله یو چې سوله راشي.
ځوانان ټول په دې فکر دي چې که سوله وشي هر ځوان به د دې پر ځای چې د جګړو او ناامنیو په اړه اندېښنې وکړي د یو ښه روزګار لپاره به فکر وکړي او په نتیجه کې به یې پرمختګ رامنځته شي. په مزار شریف ښار کې هم هغه ماشومان چې په بازار کې د کورنۍ د ورځني مصرف په خاطر کار کوي وایي چې جګړو له دوی څخه ښوونځي ته د تګ خواږه لوټلې دي. د دې پر ځای چې ښوونځي ته لاړ شي کار کوي.
مکتب رفته نه میتوانم، اینجا روزگار خانه را پیش میبرم.
زه ښوونځي ته نشم تلی، ځکه چې کار کوم او د کور مصرف پیدا کوم. خو که په وطن کې جنگ نه وي او لږ آرام شو، نو کېدای شي چې د کار تر څنګ ښوونځي ته هم لاړ شم. سوله دې راشي، خو که وږي هم یو پروا نه کوي.
یو بل ماشوم هم ورته خبره کوي چې جګړې نه خوښیږي.
سوله چې د دیگه جنگ بس می جنگ چه فایده داره که نه طالبان جنگ میکنه.
سوله دې شي نور جنگ نه وي، چه فایده لري چې طالبان جګړه کوي؟ زما جنگ نه خوښیږي.
تنکی ځوانان په دې نظر دي چې کسوله وشي هر ماشوم ته به د زده کړې موقع په لاس ورشي. سرمایه دار به سرمایه گذاري وکړي او وطن به ورځ تر بلې پرمختګ کوي. دوی دا هم وایي چې د هغه عمر ماشومان چې په نوره نړۍ کې له هر ډول مسؤلیت څخه خلاص دي، دلته د کور د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت احساسوي او همدغه مسؤلیت دوی مجبور کړي چې کار وکړي او له زده کړو پاتې شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان له برېښنا شرکت سره 12 میلیون ډالره مرسته وکړه. دغه مرسته به د برېښنا رسونې او له پروژو څخه د نظارت او یو شمیر نورو برخو کې مصرف سي. په دې باره کې زموږ خبریالي لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان برېښنا شرکت د راتلونکي لمریز کال لپاره 15 قراردادونه لاسلیک کړل. د آسیا پراختیایي بانک د دغو قراردادونو په عملي کولو کې 12 میلیون ډالر مرسته کړې. د برېښنا شرکت مشر امان الله غالب د سې شبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه 15 قراردادونه د برېښنا رسونې او د 500 کیلو ولټ لاین د پروژې نظارت په موخه کړي دي.
دا قراردادونه چې د آسیایی بانک 12 میلیون ډالر مرسته ده د پروژو د نظارت لپاره ترسره شوې دي او پاتې نور 500 میلیون افغانۍ د وسایلو د خصول لپاره قرارداد دی.
د برېښنا شرکت مشر همدارنګه وویل چې له تاجکستان او ازبکستان څخه وارداتي برېښنا کې زیاتوالی راغلی چې دا چاره د دې لامل شوې د شمال ولایتونه دوامداره برېښنا ولري. ښاغلی غالب همدارنګه وویل چې سږ کال د برېښنا په برخه کې ضایعات له 9% څخه 33% ته کم شوي دي او د برق په پرچاوۍ کې هم 30% کموالی راغلی دی. په افغانستان کې د آسیا پراختیایي بانک وایي چې په تیرو 16 کلونو کې په دغه هیواد کې برېښنا ته د خلکو لاسرسی له 1% څخه 35% ته لوړ شوی چې دا شمیر به لا پسې زیات شي. په افغانستان کې د دغه بانک مشر سمویل تمیوا وویل
آسیا پراختیایي بانک هغه پروژې چې له ګاونډیو هیوادونو څخه یې برېښنا وارده کړې ده ملاتړ کړی دی. موږ وکولای شول د افغانستان حکومت سره دا مرسته وکړو چې 6 میلیون وګړو ته برېښنا ورکړي.
برېښنا شرکت وایي چې له پرمختګونو سره سره لا هم د پروژو په عملي کولو کې امنیتي ستونزې موجودې دي چې سږ کال د وسله والو او یا نورو امنیتي ستونزو له امله 1400 ځله د برېښنا پای زیانمنې شوي دي. افغانستان ټول ټال 1600 میګاواټه برېښنا لري چې د دغه هېواد د اوسیدونکو اړتیاوې نه پوره کوي. دغه هېواد 1000 میګاواټه برېښنا له بهر څخه واردوي او 600 میګاواټه له کورنیو سرچینو څخه ترلاسه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده
VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، د تیرو درو ورځو راهیسې د خوست په ښار کې صرافانو د احتجاج په توګه صرافي تړلې دي. دا رپورت به لږ وروسته واوري، خو اوس به راسو ودې رپورت ته چې د امریکا حکومت د وینزویلا د تیلو پر دولتي شرکت بندیزونه ولګول. د دې کوششونو هدف دا دی چې جمهور رئیس نیکولاس مادورو واک د اپوزیسون مشر خوان گوایدو ته وسپاري. امریکا او یو شمیر نور هیوادونه گوایدو د وینزویلا مشروع جمهور رئیس بولي. په دې باره کې پام وکړئ، د امریکا ژغ د خبریالې سیدنی سین رپورت.
په وینزویلا کې د سیاسي بحران په ترڅ کې په لسګونه زره خلکو د نیکولاس مادورو نه وغوښتل چې قدرت پرېږدي. امریکا هم د دوشنبې په ورځ پر نیکولاس مادورو د زیات فشار راوړلو په موخه د وینزویلا د تیلو پر دولتي شرکت بندیز ولګاوه.
مون د وینزویلا د تیلو پر شرکت د بندیز اعلان کوو. د تیلو هغه شرکت د دولت لخوا اداره کیږي. مونږ د مادورو او د هغه د پلویانو د فساد افشا کولو ته ادامه ورکوو، او نن دغه بندیز د دې ډاډ ورکوي چې دوی له دې وروسته نشي کولای د وینزویلا د خلکو شتمنۍ لوټ کړي.
د دې بندیز په غبرګون د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ویل چې د متحده ایالاتو لخوا دغه لګول شوی بندیز غیر قانوني او جرمی عمل دی.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار یو ساعت مخکې پر وینزویلا د بندیزونو لړۍ اعلان کړه چې دا یو اړخیزه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له چوکاټ څخه بهر دی. دا یو غیر قانوني، یو طرفه، غیر اخلاقي او جنایي عمل دی.
نیکولاس مادورو دا هم ویل چې په وینزویلا کې د راتلونکي تاوتریخوالي لامل به ډونالد ترامپ وي. خو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار مایک بولتن د وینزویلا پاوز او امنیتي ځواکونو باندې غږ وکړ چې د لنډمهاله ولسمشر ګایدو لپاره د واک سوله ایز، دیموکرات او اساسي قانون لیکد ومني. په ورته وخت کې د اپوزیسیون مشر هوان گوایدو ویلي دی چې په خپل هیواد کې د قدرت بدلولو لپاره به خپلو اعتراضونو ته ادامه ورکړي.
په وینزویلا کې نن موږ یوازنی شی چې لرو هغه هیله ده، او د ټولو خطراتو سره سره موږ به په سړکونو کې سوله ایزو لاریونونو ته ادامه ورکړو، ځکه دا د دې ډول رژیم پر خلاف مهم دی.
د نړیوال فشارونو له امله د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر جورج ایرزا د دوشنبې په ورځ متحده ایالاتو ته وړاندیز وکړ.
په یاد ولرئ چې قومندان هوګو چاویز وویل او ولسمشر مادورو په زرګونه ځلې تایید کړ که چیرې اړتیا وي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ سره یا که د سولې لپاره او یا زموږ د هیوادونو ترمنځ د درناوي لپاره له شیطان سره وګورو، موږ به دا کار وکړو. زه نه وایم چې ترامپ شیطان دی.
امریکا پر وینزویلا د تیلو د بندیزونو د لګولو په اړه زړه نازړه ځکه وه چې دواړه هیوادونه د څو لسیزو راهیسې د وینزویلا پر تیلو اتکا لري. خو اوس د دې بندیزونو پر اساس به په متحده ایالاتو کې د وینزویلا د دولتي تیلو شرکت سره تړلې ټولې شتمنۍ او حسابونه بند شي، او د مادورو رژیم ته به پیسې نه ورځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
او د همدې خبرونې ورستۍ رپورت، د تیرو درو ورځو راهیسې د خوست په ښار کې صرافانو د احتجاج په توګه صرافي تړلې دي. په دې باره کې زموږ خبريال ابراهیم رحیمی د خوست څخه رپورت لري.
د خوست اوسیدونکو بسم الله تخپل ورور لوکوم عربي هیوادنه د صرافۍ لاري پیسې حواله کړي، خو له دې قبلې پیسې نه دي ترلاسه کړي چې د تیرو درې ورځو راهیسې د خوست ښار صرافۍ د احتجاج په ډول تړل شوي. د بسم الله په سر لسګونه نور خوستوال د صرافانو په کوڅو کې له دې عمله په ولاړ انتظار کاږي چې ګوند صرافۍ پرانستل شي او دوی ته په کور دننه او یا له بهره حواله شوی پیسې ترلاسه کړي.
ما ته په خپل د ورور روپۍ را لګلې دي، خو دا دوه ورځې زه د سبزي کاروبار کوم، ما دا دوه ورځې روپۍ باندې دي، ما ته د خدای تاوان را کړی دی. زه په منډۍ کې قرضدار یم، د قرضدارو د لاسه زه کاروبار نسم کولای. زه دایمنګه غریبانه تم نه ګوري دا خلک.
د صرافانو په وینا وروسته له هغه د احتجاج په توګه صرافۍ وتړلې چې د افغانستان بانک پرې ظاهراً د شفافیت په خاطر یو لړ اصول وضع کړي، خو زیاتوي چې اوسنیو شرایطو کې دا کار ستونزمن دی. په دې وضع شویو اصولو کې د صرافۍ له لارې پر حوالو قطعي بندیز، له صرافانو سره د خلکو پیسو نه ساتل، او د غرض د افغانستان بانک ولایتي څانګې سره د ورځنیو معاملاتو د راپور شریکول شامل دي.
لکه بانک چې چاته خپل سرمایه نه افشا کوي دی او بل چا کم نه چاته کوي چې څومره سرمایه کړي سروب هم دغه بانکي قانون په مطابقت کې دغه مسولیت ته چې د خلکو چې چا سرمایه یو بل چاته ونه خي په خاطر چې کوم نه زکاتونه ثبوته مشکل ثبوته اختطاف ثبوته ترور ثبوته بل شی
په ټولیز ډول د صرافی لارې د پیسو پر حواله کول لدی کبل زیات انتقادونه کیږي چې ګوند له دې لارې طالبانو او د غرض نور وسلوالو ډلو ته په ډیره اسانۍ سره پیسې لګل کیږي په خوست کې د صرافانو د اتحادی مشر شهزاد خان وایي چې د وزر شوی اصول مراعاتول وخت اړتیا لري دی تر هغه د صرافیو د تړلو خبرداری ورکوي تر څو چې د افغانستان بانک خپل دریز نرم کړي
د خلک ستونزه باید په نظر کې ونیول شي ایمیک ستونزه باید په نظر کې ونیول شي بند شي د کنډا جوازونه دا په خصوص شي قانون د پامل شي خو وخت سره شرایط سره نه داخله چې ته نن د شرایط وګرای جوړ کړو گئی ست په خلک نه ملي کوي
خوست په بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه په خلیجی هیوادونو کې تر سلو زرو ډیر کارګر لري دوی په خوست کې خپل کورنیو ته د ونډې لولارې پیسې حواله کوي خو د دولت په وینا دا قانوني اړخ نه لري په دې ولایت کې د افغانستان بانک د څنګه مسؤلینو له سوالو ډډه وکړه خو دی ولی وایان طالب منګل آشنا رادیو ته وویل چې د ستونزې د حل په لارو چارو لاګیا دي
د موضوع په تړه باندې صرافانو اتحادیه غړي راغوښتل شوې دي موږ له دوی سره ناسته لرو او د ناستې نه وروسته به په ډاګه شي چې دوی څه غوښتنې لري او ستونزه په کوم ځای کې ده او ولې دغه دوکانونه تړلې دي
د شمیرو له مخې په خوست ښار کې کابو 215 صرافیلو دولت سره راجستر دي په دې کې یو شمیر یوازې اسعار تبادله کوي او ځینې نورې بیا د اسعارو د تبادلې تر څنګ د پیسو حواله کولو خدمات هم لري ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
په اخره کې د سو خبرونو غټه کې وره د متحده ایالاتو د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکره هڅون کړي پاتریک شانهان د خبرې د دوشنبه پورس په پینټاګان کې خبري اعلان ته کړی دی په همدې حال کې د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي تادامي چی یاماموتو ویلي دی د سولې بهیر باید هر ارخیز او د افغانستان حاکمیت په درنوي تر سره شي د امریکا د دفاع سرپرست وزیر او د ناتو عمومي منشي سټولټنبرګ د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وټلو په حق له د سرګندونو نه ډډه وکړه خو وایي چې په افغانستان کې نړیوال عسکر د سولې د زمینی د برابرولو لپاره ډیر دي خاغلی خلیزاد نن په کابل کې خبريالانو ته ویلي دي چې طالبان هڅولي چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبري وکړي او جمهور رئیس اشرف غنی هم پرون طالبانو وغوښتل چې د حکومت سره خبرو ته کښیني د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوانی سرپرست وزیر او پراتونکو انتخاباتو کې د جمهور رئیس غنی اول مرستیال امر الله صالح د زلمی خلیزاد د ورستیو سرګندونو په باره کې ویلي دي چې د سولې کلی په کابل کې نه بلکې په راولپنډي کې ده د ایتالیا د دفاع په وزارت کې وی منبع ویلي دي چې د خپل قواو په وټلو باندې غور کوي د کونړ چارواکو ویلي دي چې د افغانستان خاص قواو بیګاش په د مانوګي ولسوالۍ د خلقلم په سیمه کې په عملیاتو کې د طالبانو مهم قومندان نجم الدین د خپل دوه نور ملګرو سره وژلې او یو ملګری ژوندې نیولې ده د پاکستان سره محکمې د هغې ایسوي خزي د خوشی کولو په حق له خپل فیصلې دفاع کړې ده چې په 2013 کال کې اسلام ته د سپکاوي په تور په مرګ محکومه شوې و قاضي ول قزاد اسف سعید کهوسا نن د سیشن به پورز د ستر محکمې فیصله اعلان کړه د امریکا جمهور رئیس د امریکا د ولسی جرګې رئیس نانسی پلوسی جمهور رئیس ټرمپ ته بلنه ورکړې ده چې د فبراير په میاشت کې د ولسی جرګې نه ملت خپل وینا وکړي میرمن پلوسی په رسمي لیک د جمهور رئیس نه غوښتي دي چې د کانګرس د مشترکې غونډې نه مخکې د فبراير په 15 باندې ملت وینا وکړي د جمهور رئیس ټرمپ اداره د وینزویلا د تیلو په دولتي کمپنۍ باندې بندیزونه لګوي او وایي ځکه دا کار کوي چې د وینزویلا د خلکو شتمنۍ خوندشي د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د دوشنبه په ورځ ویل چې د وینزویلا ولس کافي ځپل شوی دی او اقتصادي مشکلات لري او دا د جمهور رئیس نیکولاس مادورو او د هغه د رژیم د لاسه پیښ شوی دی
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده زموږ بل خبرونه ته کولای شئ چې په 00202 شپږ دېش باندې زنګ ووهئ تر بل خبرونه مو پر خدای سپارو.